نو بازم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه سوره صاحب له تاسو نه قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجله 19 پروگرام خبريږي، خو په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي جرمنی او قطر به د روانې شنبې او یک شنبې په ورځو په ګډه د بین الافغاني خبرو کوربنه وي. لنډه خبری برخه او د ازادۍ راډیو مجله د همدې خپرونې په دوام کې راځي. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرلیکونه: د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي افغانستان د تروریستانو لپاره د یو لابراتوار حیثیت لري. د بغلان ولایت چارواکي وایي که افغان ځواکونه کیان دره بیرته ونه نیسي نو طالبان به له دې ځای سره نښتې نورې سیمې هم لاندې کړي. او د ایران په اړه ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې دا هیواد له اور سره لوبې کوي. بشپړ خبرونه: د امریکا ولسمشر وایي افغانستان د تروریستانو لپاره د یو لابراتوار په څیر دی. ډونالډ ټرمپ پرون په یو تلویزیوني مرکه کې ویل چې افغانستان د تروریستانو لپاره د مشهور امریکایي پوهنتون هاروارد حیثیت لري. ټرمپ په دې مرکه کې همداراز یادونه وکړه چې که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي، دی به بیا هم په دې هیواد کې د امریکا ځواکمن استخباراتي حضور پر ځای پرېږدي. دا مرکه چې تیره شپه پر فاکس نیوز چینل خپره شوه په کابل کې له پرونۍ حملې مخکې شوې وه. ټرمپ په خپلو خبرو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دی غواړي امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي، خو ده زیاته کړه چې د امریکایي ځواکونو له حضور پرته به دا هیواد یو ځل بیا د تروریستانو په ځاله بدل شي. د فاریاب ولایت چارواکي په دې ولایت کې د دیرشو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته وویل چې دا کسان پرون د پښتونکوټ ولسوالۍ په نظیر آباد سیمه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شول. ښاغلی یورش زیاته کړه:
سی و یک طالب مسلح که مشمول 8 تن از سرگروپانشان است کشته شده و همچنان 14 تن دیگرشان شدیدن زخم برداشتن.
یورش وایی په پښتونکوټ که ده افغان ځواکونو پرونی عملیات د گرزیوان او بلچراغ و لسوالیو ده تاگراتک ده لارو ده پرانستو په هدف شویدی. غزیات اکرا چه په ده عملیاتو که یو دولتی سرتیره هم وشل شوی. د بغلان ولایت د دوشي ولسوال خبرداری ورکوي چې که افغان ځواکونه د دې ولسوالۍ د کیان دره له طالبانو بیرته ونه نیسي نو دا ډله به له کیان درې سره نښتې نورې سیمې هم ونیسي. صاحبداد غفوري تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو یوه ورځ مخکې دا دره ونیوله. هغه زیاته کړه: که دا دره بیرته ونیول شي، د هنی غوري به د سمنګان ولایت له تاتار او د بامیان ولایت له تلو برفک سیمو سره وصل شي او د طالبانو ارتباط به له تلو برفک او تاتار سره ټینګ وي. د بغلان د ولایتي شورا رئیس صفدر محسنی هم ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو پر کیان درې ولکه ټینګه کړې ده، خو د بغلان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر محمد نقیب یوسفی وایي دا سیمه د افغان ځواکونو په ولکه کې ده. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. وروسته له دې چې تهران د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ له ټاکل شوي اندازې د زیاتو یورانیمو د غني کولو اعلان وکړ، ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې ایران له اور سره لوبې کوي. ښاغلی ټرمپ تېره شپه په سپینه ماڼۍ کې د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ایران ته څه پیغام لري وویل، ایران په دې پوهیږي چې څه کوي. هغه زیاته کړه چې ایران له اور سره لوبي کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې IAEA پرون د تهران هغه ادعا تایید کړه چې وایي په ټیټه کچه د غنی شویو یورانیمو اندازه یې د 2015 کال د موافقې پر بنسټ له ټاکل شوي حده اوښتې. امریکا په 2018 کال کې د ایران له اټومي موافقې ووته او د دې هېواد د تیلو پر صادراتو او نورو برخو یې بندیزونه بیا ولګول. ایران په ځواب کې د مې په اتم اعلان وکړ چې نور نو دې موافقې ته ځان ژمن نه بولي او د غنی شویو یورانیمو او درنو اوبو پر زیرمو د لګول شوي محدودیت پروا نه ساتي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف وایي چې ایران پلو حوثي یاغیانو د سعودي عربستان پر ابها هوایي ډګر بیا د بی پیلوټ الوتکې برید کړی چې 9 کسان یې ټپیان کړي دي. د ائتلاف چې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد عملیات کوي په یو بیان کې چې نن د سعودي خبري اژانس لخوا خپور شویلی دي چې دا حمله نن سهار وشوه او ټپیان ملکی وګړي دي چې اته پکې د سعودي عربستان او یو د هند اتباع دي. د حوثي یاغیانو یو ویاند وویل چې د ډلې په خپلو پراخو عملیاتو کې د سعودي عربستان د اسیر ولایت د مرکز ابها هوایي ډګر په نښه کړ. او د ابوظبي د تیلو د یو شرکت مشر د قزاقستان د لویدیز د تیلو په زیرمو کې د ځایي خلکو او بهرنیو کارکوونکو ترمنځ د نښتو په خاطر د قزاقستان له خلکو بخښنه غوښتې. په دې نښتو کې د شرکت کارکوونکي هم ښکېل و. د قزاقستان رسنیو راپور ورکړی چې د یکشنبې په ورځ د تینګیز د تیلو په زیرمو کې هغه مهال د کارکوونکو ترمنځ نښته پیل شوه چې یو لبناني قراردادي یوې قزاقي همکارې ته د سپکاوي په پار د هغې عکسونه د پیام استولو پر یو اپ شریک کړل. د سی سی ای پی شرکت رئیس کاواش خشام د خپلو کارکوونکو د دې کار په خاطر بخښنه وغوښته. د هر کارکوونکي نوم یې جلا یاد کړ او ویې ویل دا یوه بده پیښه وه او د شرکت له ارزښتونو سره په ټکر کې وه. د دې نښتې په نتیجه کې سلګونه اردنیان او لبنانیان د پیښې له ځایه وایستل شول. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو تر بولم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې جرمنی او قطر به په ګډه د راتلونکي شنبه او یکشنبه په ورځو د بین الافغاني خبرو قربانه وي. خغلی خلیلزاد پر ټویټر په یو پیغام کې د جرمنی او قطر څخه مننه کړې چې د بین الافغانی ډیالوګ د کنفرانس د کوربتوب چارې پر غاړه اخیستي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي په کابل کې د پرونۍ ورځې حمله ښایي چې طالبان سولې ته لیوالتیا نه لري. دې موضوع ته ملالۍ بشیر په خپل راپور کې کتنه کړې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د قطر په دوحه کې د جولای په 8 او 10 کې دونکو بین الافغاني ډیالوګ کانفرنس د سولې د چوکاټ لپاره چې څلور اړخونه لري ډیر مهم دی او د افغانستان د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره مهم ګام دی. په داسې حال کې چې ښاغلی خلیلزاد د افغانانو ترمنځ کې دونکو کانفرنس ته خوشبيني څرګنده کړې ده، افغان حکومت هم وايي طالبان باید د سولې لپاره له هغه فرصت چې نه یوازې افغانانو بلکې نړیوالو ورته برابر کړي استفاده وکړي او د افغانانو وجلو ته د پای ټکی کړی. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند صدیق صدیقی د دوشنبه په ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د جګړې یوازینی حل لار دا ده چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ د سولې خبرو تکشینی او د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت استفاده وکړي.
افغانستان د حکومت لپاره د سولې پروسه یو مهمه پروسه ده او د رئیس جمهور لپاره مهم لومړیتوب دی. د افغانستان خلک، د افغانستان حکومت، متحدین ټول په ګډه سره کار کوي تر څو جګړه ختم شي. که طالبان دا جګړه نه ختموي او دوی پلمې لټوي او ملکی اهداف باندې بریدونه کوي، خدا دا شی چې دوی سولې ته اعتنا نه کوي او چمتووالی هم نه لري.
د دوشنبه په ورځ په کابل کې وسلوالو پر یو مهمه سیمه حمله وکړه چې ولسمشری ماڼۍ د ملي امنیت ریاست او دفاع وزارت ته نږدې پرته ده. د کابل تر برید یوه ورځ مخکې د کندهار پر معروف ولسوالۍ د طالبانو په برید کې یولس امنیتي ځواکونه وژل شول او د کندهار د ټاکنو خپلواک کمیسون اتو کارکوونکو ته مرګ ژوبله واوښته. د کندهار د امنیه قومندان په وینا په برید کې 155 سرتیري ټپي ټپیان سول. د معروف په جګړه کې د څلورو ځانمرګو بریدګرو په ګډون د یوش طالبانو د وژل کېدو خبر هم ورکړل سوی و. په کابل کې برید په داسې حال کې سوی چې د تیرې شنبې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالب استازو سره اووم پړاو خبرې پیل کړې وې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې طالبان بل افغانانو سره هغه مهال خبرې پیلوي چې د بهرنیو شاهدانو په حضور کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان سي، خو د زیاته کړي چې له افغان حکومت سره به د حکومت په توګه خبرې نه کیږي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا ویان غفور احمد جاوید له طالبانو غوښتي چې د سولې لپاره رامنځته سوی فرصت دي له لاسه نه ورکوي او افغانان دي نور نه وژني. د له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
طالب زندانیان چې خوش شول دا د چا صلاحیت دا نه د مدني ټولنو صلاحیت دی، دا نه د سیاسي صلاحیت دی، بلکې دا د افغانستان د محکمې او همدارنګه د افغانستان د لوی څارنوالۍ او د افغانستان د رئیس جمهور صلاحیت دی چې فرمان یې ورکړي او زر تنه بندیان خوشي کړل. نو که چېرته موږ غواړو چې یو اساسي حل لاره پیدا کړو او هغه حل لاره د دې له عمل شي چې په افغانستان کې دایمي سوله او ثبات تامین شي، نو یوازنۍ حل لاره د دغه دوه اړخونو چې هغه د افغانستان دولت او د طالبانو سره ترمنځ مستقیمې او رسمي خبرې اترې پیل شي.
خو درې اونۍ مخکې ولسمشر غنی د 900 طالب زندانیانو درا خوشی کولو امر وکړ. د امریکا او طالب استاذ ترمنز د افغان سولې لپاره د اوم پړاو خبرو تر پیلې دوه مخکې د امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پومپیو تیر اونۍ کابل ته په سفر کې هله څرګنده کړې و چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټه یعنی په شاوخوا دوه میاشتو کې به د سولې یو تړون وسی. افغانستان کې د ناتو ملکی استاذ نیکولاس کې تیر اونۍ په بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل چې طالبان باید ومني چې دوی له افغان حکومت او نور افغانانو سره خبرو ته اړتیا لري. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم د افغانستان په اړه په دې غونډه کې ویلي و چې په افغانستان کې د سولې او ثبات بې ساری فرصت رامنځته سوی دی او د سولې لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ کوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوري چې د سهار لوو د مازیګر تر وو ورځې دی ونی خبريږي. د مازیګر په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مازیګر لوو د سهار تر وو ل امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار لوو د مازیګر تر وو ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر کړي. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام د ازادۍ رادیوي مجله تاسو ته خبريږي. خو له هغه مخکې صفی الله ستانګزي ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
ګڼو لویدیزو ورځپاڼو په کابل کې د دوشنبه ورځې مرګونې برید باندې مقالې لیکلې دي. نیویارک ټایمز لیکلي دا برید د دفاع وزارت یوې ودانۍ ته نږدې د شمشاد خصوصي تلویزیون او یو لومړني ښوونځي ترمنځ شوی. د دوشنبه ورځې په دې برید کې چې طالبانو مسؤلیت په غاړه اخیستی، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په خبره څه باندې 100 کسان ټپیان شوي. نیویارک ټایمز ویلي لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي، خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیا د وژل شویو کسانو شمیر یوازې 3 تنه یادوي. د افغانستان د پوهنې وزارت ازادي راډیو ته تایید کړ چې د دوشنبه ورځې د مرګونې 14 نیمایي ټپیان د ښوونځي ماشوم زده کوونکي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د شمشاد خصوصي تلویزیون د خبرونو د مدیر عابد احساس په حواله هم لیکلي چې د دوی یو ساتونکی وژل شوی او څو خبریالان ټپیان دي. ورځپاڼې لیکي د دوشنبه په ورځ بریدګرو څو ساعته د افغانستان د دفاع وزارت پورې مربوط د لوجستیک پر ریاست برید کاوه او داسې نه ښکاري چې شمشاد تلویزیون هدف و. بیا هم اندېښنه ښودل شوې ځکه طالبانو تېره اونۍ رسنیو او خبریالانو ته ګواښ کړی و که د دوی پر ضد پیغامونه او اعلانونه خپاره کړي برید به پرې وکړي. نیویارک ټایمز لیکي طالبانو داسې وخت د دوشنبه ورځې د برید مسؤلیت ومانه چې د دې ډلې سیاسي استازي د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمي خلیلزاد سره خپلې اووم پړاو خبرې پیل کړي. د ورځپاڼې په لیکنه په قطر کې د خبرو په دوام په افغانستان کې سولې ته رسیدو او له دغه هیواده د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د پرمختګونو تمې کیږي، خو تاوتریخوالی د افغانستان 13 کلنه جګړه لا پسې تودوي او دواړه لوري په یو بل بریدونو ته زور ورکوي. وال سټریټ جرنال ورسپانې لیکلي په کابل کې د دوشنبه ورځې بمی چاودنه او لاوان پوځانو سره د بریدګرو څو ساعتونه خته په افغانستان کې د مخبزیاتیدونکو تاوتریخوالي تر ټولو تازه بیلګه ده. د ورسپانې په لیکنه د کابل د شنه اسماني او برخه د پرونی پیښې په سبب خړه پړه شو او نخته څو ساعت روانه و. وال سټریټ جرنال په دوام کې لیکي د دوشنبه ورځې برید سهار مهال داسې وخت وشو چې هلته په خطر کې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د ختمولو په هدف امریکا له طالبانو سره اوم پړاو خبرې پیل کړي. ورسپانې لیکي د خبرو لا تر اوسه د جنگ کچا نه ده کم کړي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د کابل د دوشنبه ورځ یو تصویر خپور کړی. د ورسپانې په لیکنه د غبرید ګڼ مالی او ځاني زیانونه اړولي او لعمل زیات سړکونه، دوکانونه، دفترونه او ښوونځي تړلې پاتې وو. ورسپانې د یو ماشوم عکس هم خپور کړی چې لټپې کېدو وروسته لا هم خپل کتاب او قلم په لاس کې اخیسته. په دوام کې راغلی په کابل کې لنګدې دوه میاشتو آرامۍ وروسته دوشنبه په ورځ وضع خراب وه. تیر وار طالبانو په کاونټر پارټ انټرنیشنل امریکایي موسسې باندې برید کړی و چې ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبل اړولې وه. پر کاونټر پارټ انټرنیشنل بریټ د زلمی خلیل زاد او طالبانو د یو دور خبرو تر پای ته رسیدو ورسته شوی وو. د واشنگتن پوسټ په لیکنه تر اوسه پورې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر اړه خبرې نه دي شوې، نو ځکه دواړه لوري په یو بل باندې د بریدونو په زیاتولو سره هڅه کوي چې په خبرو کې بر لاس ولري او خپل شرایط په پوره قدرت مطرح کړي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنډه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره د نیمه پیړۍ یون لغونډې راپور برابر کړي.
د اجرام یون سره رابطه د سیاسي د اجتماعي او بارزاتو او د تلاشو چې
په هنر جاج کې ل زیرک فهیم سره په ډاکومنټری خبرې کوو.
زنی یاداشونه پکې کمزوري، زنی یاداشونه پکې یاد نه وي، نو یو ډول هغه پخوانی خبره به راځي ګول دی.
فنکار برخه کې ل سینمایي لوبغاړي عیسا جانان سره د هغه پر فن خبرې کوو.
دغه رسالت مې فقط سر ته رسوله، نمې دی غوښتي چې زه مؤسسي
په زرپانه کې به لند کیسه ازادي واوري.
هلک لاړی ټوکړې په خپل بهیدلې فزې لستونی تیر کړ، څه ونه ویل، دنجلې زګیروای واوریدل شو.
په ادب جام کې به د غلام محی الدین افغان د ژوندانه احوال واوري.
د امیر حبیب الله خان او امیر امان الله خان په وختونو کې ډیر ځلمی په نوې فکر او وطن دوستۍ سربیره د افغانستان د آزادولو لپاره روزل دي.
او په ورخمین خیال کې به ګیله نظم واوري. ژوندا ای ژوندا. ژوند لتان هم ناراض نه يم، بس زهران يم دومره، بس زهران يم دومره چې هر پی چومي کې د مړ شوم رما. د ژوند لپاره مې څه سوچ نه کړو.
ازادي رادیوي مجله.
آزادی رادیو مجله د هنر، فرهنګ او ادب هنداره.
د خبرونې په پیل کې مریم توخی ته وکی چې د تیرونی فرهنګي خبرونه راوړوي.
اطلاعات او فرهنګ سرپرست حسینه صفوي وای چې له موجوده امکاناتو څخه په استفادې د توریزم صنعت د ودې او خوالي په لاره کې کار وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینه صفوي د ګرځندوی د تحقیق پراختیا او بازار موندنې او د ګرځندوی چارې د تنظیمولو دریاستونو چارې او کارونه وڅېړل. په دې غونډه کې د ګرځندوی د تحقیق پراختیا او بازار موندنې او د ګرځندوی چارو د تنظیمولو دریاستونو مسؤلینو د خپلو کارونو په تیرابیا د توریزم د ملي پالیسۍ د مسودې، دا توریزم د ستراتیژي پلان د مسودې، دا توریزم قانون د مسودې، دا توریزم د ملي کمیټې د لاهې د مسودې او دا توریزم انسټیټیوټ د اساسنامې د مسودې په باب چې دغه ریاستونو لخوا چمتو شوې دي معلومات ورکړل. د غراس په دې غونډه کې د ګرځندوی د تحقیق پراختیا او بازار موندنې ریاست په ودانۍ کې د یو تالار د جوړولو او د هغه د سمبالولو په باب هم خبرې وشوې او د دغو ریاستونو مسؤلینو د دغو مواردو په باب خپل پیشنهادونه وړاندې کړل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست ټینګار وکړ چې له دغه تالار څخه د علمي، تحقیقي او څېړنیزو او نورو فرهنګي پروګرامونو په تیره بیا د هغه پروګرامونو د ترسره کولو لپاره چې په ځوانانو او ښځو پورې اړوند بنسټونه یې ترسره کوي استفاده وشي. په یوه ویل چې د چارو د خوالی په مخه ټول اقدامات باید د دغه وزارت له اړوندو بنسټونو سره په همغږۍ ترسره شي او له موجوده امکاناتو څخه په ښه استفادې سره هلې ځلې وشي چې د توریزم صنعت د ودې، پراختیا او خوالی لپاره لارې چارې ولټول شي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستۍ له غونډې وروسته د ګرځندوی د تحقیق، پراختیا او بازار موندنې او د ګرځندوی چارو تنظیمولو د ریاستونو بیلابیلې برخې وکتلې. د ملي امنیت د لوی ریاست استازي او تاریخي اثر د ملي موزیم رئیس ته وسپاره. د ملي امنیت د لوی ریاست مازیفینو دغه تاریخي اثر له تخار څخه ترلاسه کړی دی. د دغه اثر د سپارلو په مراسمو کې د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی وویل چې دغه تاریخي اثر یو بیضوي ډوله ډبره ده چې تناسه یو متر اوږدوالی لري او ښایي سلطنتي امساوي او یا هم هغه وسیله ده چې د غلو دانو د ماتولو لپاره ورڅخه استفاده کیده. هغه زیاته کړه چې دغه اثر زیاتې څېړنې ته اړتیا لري چې تاریخي لرغونتیا یې وټاکل شي او ښایي د برونزو په دورې پورې مربوطه وي او تناسه 5000 کاله تاریخي لرغونتیا چیا ولری. حسینې صاحبۍ د هیواد امنیتي ځواکونو په تیر بیا د ملي امنیت د لوی ریاست لمسوینو څخه چې د تاریخي آثارو په بیرته ستنولو کې تل اطلاعات او فرهنګ وزارت سره همکاري کړې ده، مننه او قدردانی وکړه. دغه راز د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی وویل چې د هیواد تاریخي آثار او فرهنګي میراثونه ستره ملي پانګه ده او د هیواد هر وګړی چې په هر مقام کې وي د دغه تاریخي آثارو د ساتنې مسؤلیت لري. د خبریالانو د ملاتړ ټولنه یا نه وایي چې د روان کال له پیل راهیسې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو د ګواښونو 9 پیښې ثبت شوې دي. یو خبریال وژل شوی، یو ټپي شوی، شپږو ته ګواښونه شوي او پر یوه حمله شوې ده. نه دغه شمېرې وروسته له هغې ورکوي چې طالبانو په یوه نوې خبر پاڼه کې هغو رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د دې ډلې په وینا دودی پر ضد تبلیغات خپروي. په دغه خبر پاڼه کې چې طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې ایښی، یو شمېر راډیوګانو، تلویزیونونو او نورو رسنیو ته چې د پیسو په بدل کې د حکومت اعلانونه خپروي تر یوې اونۍ پورې وخت ورکړی چې دغه فعالیتونه بند کړي، کنه هغه به د دښمن استخباراتي وسیلې وبولي او خبریالان او نور کارکوونکي به یې خوندي نه وي. نای د طالبانو دا خبرداری غندلی او د افغانستان له حکومته یې غوښتي چې د افغان رسنیو د خوندیتوب لپاره پیاوړي اقدامات وکړي.
تیرونی په کابل په هنتون کې د نیمه پیړۍ یون تر سرلیک لاندې د کابل په هنتون استاد پوهان ډاکټر محمد اسماعیل یون د آثار مخکتن وشو. په دې غونډه کې بیلابیلو فرهنګیانو، لیکوالو او څیړونکو برخه اخیستې وه او د پوهان یون د 500 کلونو د چاپی آثار مخکتن وکړه. پاړی فرشته مرسل راپور لري.
ملنګ چیرته کوم کې کوم کله دی او ران کړه دا لوې ورا نه ټوله لباچا سړی نه کیږي. بس غر دے استاد سر دے زمانہ دا استاد لاس، بس غر دے استاد سر دے زمانہ دا استاد لاس، ہمیش دا سرزوری یونا لتا سڑی نکی گی.
دلته په کابل په هانتون کې یو شمیر فرهنګیان راټول شوي او د کابل په هانتون د ژبو او ادبیاتو د پانځي د پښتو څنګه د استاد پوهان ډاکټر محمد اسماعیل یون د آثارو مخکتنه کوي. ډاکټر یون د خپل 500 کلونو ټولې 55 او چیرنې یو ځای د نیمه پیړۍ یون تر سرلیک لاندې چاپ کړی دی. د کابل په هانتون رئیس پوهان مل حمید الله فاروقی په غونډه کې پوهان یون یو هڅاند لیکوال یاد کړ او په وینا یې چې کابل په هانتون ویاړي داسې استادان لري. نوموړي ویل چې یون لخپل عمر ډیر کار کړی دی.
د جناب یون سره په رابطه د سیاسي، د اجتماعي او بارزاتو او د تلاشو چې دی خپل ژبې، د خپل وطن، د خپل اتوبې او د خپل فرهنګ په رابطه باندې تلاشو کړي دي. د څو خپل بارزښت او د سمره ډکه هو کې د اوسې د اوسره یادونه مشه چې په دې روحانه تاسفانه موږ واقف نه وو او ډېرو عزیزانو چې دلته وجود لري ممکن دوی هم د حالات او د دې توان او د دې حوصله دغه نتایجو باندې آګاهینه درلوده.
ښاغلي فاروقي زیاته کړه چې یون د خپل 50 کلن ژوند په دوران کې نه یوازې دا چې زده کړې کړي، تدریس کړی، بلکې نورې ټولنیزې او سیاسي مبارزې هم کړې دي. په علمی چارو کې د ولس مشر سلاکار پوهان لال پاچا ازمون ویل چې د فرهنګي ژوند ډیره برخه له پوهان یون سره یو ځای تیر کړی ده. هغه زیاته کړه چې یون د خپل فرهنګي ژوند په لومړیو کې د پام وړ کارونه کړي او په پښتنو فرهنګیانو کې ډیر کم داسې وګړي شته چې دیون په اندازه کار کړی وي.
زه افسوس کوم د عمر یو څه برخه ورسته کولم چې هغه مړتیا و په سیاسي فعالیتونو باندې دیو شو. دا کار چې کړی دی دا د اتلس کلونو تقریبا وړاندې دی کار دی او د اتلس کلونو په بهیر کې چې کوم کار کړی دی یعنی دا د ادبیاتو په برخه کې دومره څه نه دي لکه دې چې وړاندې دی کار کړی او یون صاحب یو له هغو لیکوالو څخه و چې زما په څیر نور ځوانان هم روزلي پاللي او دغه لارې ته متوجه کړي. خو داسې وخت راغی چې ده به اړتیا لیده چې د ادبیاتو د برخې نه یو څه اخوا ته د سیاست برخې ته او هغه هم سیاست داسې چې که د ادب په برخه کې د سیاست برخه ډېره غني کړی وای ولسي سیاست وای هغې کې هم کار کړی.
دی زیاتوي چې پوهان یون ته په پښتني فرهنګ کې اړتیا ده او باید په دغه برخه کې خپلو څېړنو ته لا دوام ورکړي. د غونډې په جریان کې د پوهنتون استادانو فرهنګیانو او لیکوالو د استادیون په کارونو او مبارزې خبرې وکړې او نوموړی د پښتو ادب په غوړېدا کې یو سامدار لیکوال وباله.
تاسو به د ډاکومنټري نوم خامخا اوریدلې وي چې په پښتو ژبه کې ژباړه په مستندو فلمونو کولای شو. په ژورنالیزم کې دا هغه ژانر دی چې دا وخت په دنیا کې ډیر مینوال لري خو جوړېدل یې هم اسانه کار نه دی. کزام پر ډاکومنټري باس ترېر تخصصي دي خو هغه ځوان ژورنالیستان چې غواړي په دغه برخه کې کار وکړي پر پوهیدنه مهمه ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم سره د ډاکومنټري په جوړښت او اوسنیو بدلونونو خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننه زیرک صاحب چې خپل قیمتي وخت مو تراکه. دا چې تاسو په هندوستان کې په کنورجن ژورنالیزم کې زده کړې وکړې ډاکومنټري یو له هغو مهمو بحثونو دا چې په کنورجن ژورنالیزم کې او بیا د ژورنالیزم په برخه کې البته ډېر یو مهم بحث دی. په دغه برخه کې په عموم کې کول د ډاکومنټري په اړه معلومات ورکړي بیا به وروسته په افغانستان کې د ډاکومنټري په وضعیت او دلته په دغه لارو چارو باندې بحث وکړو.
ډېر زیاته مننه. ډاکومنټري خو د ژورنالیزم او بیا خصوصا د هنر یو ډېر غټ بحر دی او بحث دی او په افغانستان کې هم سابقه لري مګر هم څومره چې په ګاونډیو هیوادونو کې د نورو ټولنو کې د په هغه ډول باندې نه ده. نو ډاکومنټري دا نان فیکشن فلمونه دي یا مثلا غیر داستانی فلمونه دي چې هغه ریالیټي بیانوي حقیقت بیانوي. په دې کې د کیمرې د شوټ نه نیولې تر مرکې پورې تر دغه ستاد هغه کوم شی چې ته تولیدي هغه فلم چې تولیدي د هغه محتوا پورې دا هغه ټول اسباب سره دا هغه داستانی فلمونو یا اکشن فلمونو سره چې ډیر زیات فرق لري. ټول شینه پر ریالیټي ډول باندې وړاندې کیږي. هر هغه څه چې ویل کیږي هغه ریالیټي دي کې وګت بحث دا دی کې د شي زن شینه ریالیټي هم نه. مثلا منګ د انټرویو په مابینس کې د چانه پښتنه کوو د یو کریکټر په اړه باندې چې مثلا دا غی خپل یو څوک مثلا په یو څوک د خپل فامیل په اړه باندې معلومات ورکړي دا یو میموري ده. میموري کې د شي چې قطو وصل شي مثلا کې د شي چې زنی یاداشونه پکې کمزوري زنی یاداشونه پکې یاد نه وي نو یو ډول هغه پخوانی خبره به راځي ګول دي یو نو سټایل دی. دا په یو ډول فیکشن کې هم راځي خو په ټوله کې نان فیکشن دی دا او دا یو حقیقت وړاندې کوي چې حقیقت څنګه وو هغه حقیقت. خو تر ټولو مهم پکې دا دی چې د دې دغه کیمرې سټایل چې دی د فلمونو سره ډیر زیات فرق لري. مثلا کته غواړي چې د خزو په وړاندې په تاوتریخوالي باندې ډاکومنټري جوړه کی نو تر ټولو مهم شی هغه دی چې ستا د کیمرې انګل چې شی دی. مثلا کاغه تاوتریخواله مثلا د جنسی مسایلو په اړه باندې نو ستا د کیمرې زاویه به څه رقم وي ځکه چې ستا کیمرا کم لیدونکو چې ګوري هغه باید خپل د سینې چې هغه سیکسوالټی یا مثلا هغه خپل د خلکو
یعنی خواهشات
را پورته کی کن. نو دی سر هغه د فلم میکر یا هغه د فلم جوړون کی یو طرفی هم معلومیږي چې تخپل هم په دې مسله کې داخلي، ځکه تخپل هم دغه کار ته یو هڅونه کړې ده. یا مثلا ته یو سرتیری چې د جنگ نه ستړی دی، د هغې سره چې مثلا د هغه په ژوند باندې ډاکومنټري جوړې، نو څه رقم یې باید جوړ کړي، هغه زاویګانې باید څه رقم وي، ځکه چې هغه لیدونکی ګوري، هغه عین لیدونکی چې دی ستا د کمرې سترګې دي، ستا کمره چې کومې سترګې کاروي هغه د لیدونکي سترګې دي. نو دلته هغه د کیمرامین یا مثلا د هغه فلم میکر، د ډایرکټر یا د پروډیوسر هغه طرف او لوری چې دی بیل معلومیږي چې د په کیمرې کې څومره دغه کړي.
د ډاکومنټري په اړه خو بحثونه په خوام ډېر شوي، ځینې داسې موضوعات چې اوس موجود نه دي، مثلا یو پیخه د پخوا شوې ده، موږ غواړو چې په هغه باندې ډاکومنټري جوړ کړو، ښه یو شمیر کریکټرونه ورته وټاکو او یو ډول داستاني شکل ورته ورکو، آیا دا ډاکومنټري کېدای شي؟
ولې نه، هر هغه خبر چې په یو اصطلاح لږ ریالیټي او د محتوا له لحاظ لږ سره د نورو خبرونو سره فرق لري، داستاني ډول وي او د څلورو دقو نه تر پنځو دقو پورې چې د دې نه زیاتیږي هغه په ډاکومنټري کې حسابیږي. هغه یوازې فیچر نه دی، هغه ډاکومنټري فلمونه هم دي، ځکه ډاکومنټري فلمونه د مختلفو لیکوالانو په یو دغه باندې، یعنی په یوې هوکړې باندې شپږو ډول دي، او دغه شپږو ډولونو نه په یو ډول کې آتمن راځي. مثلا تاسو وایئ چې یو داستاني شکل ورته جوړ کو، پویټیک ماډل چې دی هغه خپل د ډاکومنټري یو ډیر مهم بحث دی، یا مهم ژانر دی، یو بیل څنګ دی چې هغه ته په داستاني شکل باندې یا مثلا د شاعرۍ په ډول باندې خلکو ته وړاندې کې، په دې کې د محتوا له لحاظ او هغه تیوري له لحاظ هم لږ تفاوت شته دی، چې مثلا آواز پکې ډیر دخیل نه وي په شاعري ډول، یا مثلا فلم میکر چې دی هغه پکې ډیر دخیل نه وي، طبیعي حالتونه، طبیعي غږونه دغه شانتي د په موسیقیت سره وړاندې کیږي. نو فرق لري، یو په یو نه یو ډول کې راځي آتمن داستاني.
او کولای شو چې په خیالي موضوعاتو ډاکومنټري نه جوړ کړو؟
ډیر 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 ډاکومنټري نه په خیالي موضوعاتو باندې، او همدغه د وایس اپ ګارد یو خیالي موضوع ده، یا مثلا دا ډیر ښه ډاکومنټري ده، ډیره وړه ډاکومنټري ده خو ښه ډاکومنټري ده. بیلز نیکولز هغه په خپل کتاب کې د انټروډکشن آف ډاکومنټری هغه کې هم په دې باندې ډیر بحث کړی دی چې خیالي ډاکومنټری څنګه جوړي. دا د میموري یا مثلا هغه فکشن فلمون، نان فکشن فلمونه دي چې میموري بیانوي یو تیر حالت. مثلا زه په خیال کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې د هغه کوم ډیورن کر خراکش شوله، په هغې باندې زه یو ډاکومنټري جوړوم. او سنجے کاک خپل د سیو ډاکومنټري لري، یا مثلا امر کنوري و ډاکومنټري د هغه خپل په پاکستان او په هغه، یعنی د هغه ټول ډاکومنټري چې د هغه خیالي نه ده، مګر هم 30% د سیم مسائل پکې دي چې هغه خیالي ده. د خیالي د پاره به اتمنی و تیوري موجوده وي، یو تیوري به د هغه تیوري په اساس باندې ته هغه خیال چې دی هغه کپچر کې، نو هغه تیوري په اساس باندې به ته وړاندې کې. یعنی
زه غواړم چې یو بل پښتنه وکم، او هغه په افغانستان کې د ډاکومنټري په جوړ د جوړولو په اوسنی وضعیت ته، آیا په افغانستان کې داسې کومې ډاکومنټري نه جوړې شوې دي چې هغه د موږ د پی د ډاکومنټري یا د وی هی ډاکومنټري حساب وکړو، او البته چې جوړونکي افغانان وي د دغې سیمې خلک وي؟
یو خو 1980 او دغه اویا کل 1950 دغه کلونو کې ځنی اروپایی سیالانانو د افغانستان نه لیدنی کړی دی، او هغه د ډاکومنټری یو ډول وړاندې کړی دی. یو رقم ډاکومنټری دی چې مثلا خار تشریح کوي، یو ځای تشریح کوي. مثلا یو ډاکومنټری ده د 1980 کې شوی، د افغان سویک په نامه د کچی شې دی، معنی متاسفانه نوم یې شو. دا ډاکومنټري چې دا د دې ځای نه شروع کیږي چې کابل نه موټر روانېږي مزار شریف ته ځي، دا یو ډول د ډاکومنټري دی. مثلا کنټینیوټي ده، یو ځای نه بل ځای ته ځه، او دا یو هغه تاریخچه وړاندې کوي. مثلا که مونږ د کابل د خار پخوانی تصویرونه لرو سه متاسفانه نه لرو دا خپل یو ډاکومنټ دی چې ما سره شته دې سب کړی مې دی او دا غین را روسته زنی نور ډاکومنټری شته د سور د انقلاب یو څو ډاکومنټری نه دي خصوصا یو په نور محمد ترکی باندې روسانو جوړه کړې ده پاغه کې د افغان سینما زنو لوګاړو امبر خاغسته او فکر کوم شوټ کړي هم دوی د افغان فلم شوټ کړي هغه ډاکومنټری هم دا چې یاغي کې نور محمد ترکی د خپل ژوند او خاطرات په اړه باندې او تصادف ته وګوره چې نور محمد ترکی په دې ډاکومنټری کې خپل کار هم کړی دی خپل د یو د یو لوري یا مثلا د اتل په صفت باندې پم دی ډاکومنټری کې کار کړی چې فلم پدی او پدی کې ځنی هغه صحنه چې مثلا د زندان نه راخلا شوې کور کې یو هغه خاتونه چې د سره به خلک راځي ور باندې او هغه انضباط شاعری یا مثلا د خات کم نفر چې راځي او د دنه هغه اسناد داخلي هغه هم پکې تصویر شوی دی اما په ټوله کې ډاکومنټری په افغانستان کې ډیره زیاته کمزورې و او ده تر اوسه پورې ډاکومنټری منګو تاسو د انټروډکشن په ډول باندې یو چې شته ویو چې یو چاته ویو پلانکې د پلانکې زو یو په دونه کال کې پیدا شوی او د سیدي دا ډاکومنټری دا مګر هم دومره بورنګ ده چې خریدار نه لري مثلا کومنګ یو فلم جوړو نو حتمن خواله او بدواله لري نو هغه د رومانو په شکل کومنګ په خار کې خرڅو نو هغه خر رومان باید سر ته کیدو یا مثلا نور می وجات چې په هغه اول دوه دریو د کو کې هغه لیدون کې چې د دومره جلب کې چې بل خوونه تختی د دې ډاکومنټری نشته بدبختانه بیگا ما د یو پروډکشن د دوستانو سره پم دی بس کو هغه ځنه ډاکومنټری نه جوړی کړی وی چې اصلا وی ډاکومنټری نه او په غیبانه نور خلکو ډیره پیسې مصرف کړي نو ډاکومنټری ته ډیر ضرورت
د ورستۍ پښتنې په توګه څنګه کولای شي په افغانستان کې د ډاکومنټری د جوړولو دغه کار یو څه پیاوړی کو او زموږ ژورنالستان مسلکی شي
د ډاکومنټری د جوړولو لپاره مهمه خبره دا ده چې ژورنالستان کولای شي د خپل ځان د پاره وخت چې دی لري وباسي او هدا اقل شروعات وکړي مثلا موږ په هر ځای کې ډیر داستانونه لرو چې هغه باندې کار کې دیش او ریالیټی دی نو د جنگ یا مثلا د ناخوالو یا مثلا د تاوتریخوالي یا مثلا د نانډوله زندګۍ یا مثلا د فساد په دې هر څه باندې ډیر ښه ډاکومنټری نه جوړېدلې شي میموریز مثلا او دا د تاریخچی دی پات کیږي ځکه چې تاریخ واځي دا ادبیاتو نه لیکل کیږي چې هغه په ټکس کې پات شوی دی دا کې د شې د فلمونو نو ولیکل شي مثلا موږ د افغانستان راتلونکي سل کال بعد چې د افغانستان اوسنۍ تاریخ تشریح کوو په ټکس کې بدو درې ټکی لیکل شوی مګر ما هغه فیلینګ چې په یو چاودن کې د یو مور د زوی د وژل کې دوه دی هغه په ټکس کې موږ نشو انتقالولې هغه باید په فلم کې صحنه وخیو چې په دغه تاریخ چې کوم چاودن شوی و په هغه کې د دغه خزی یا مثلا د دې مېرمنې میړه په حق رسیدلې یا د دې خزی بچی په حق رسیدلې یا شهید شوی نو دا فیلینګ چې دې ته موږ نشو انتقالولې نو تاریخ د دې شین نه لیکل کیږي نو ژورنالستان چې کار کوي وحدي وباسي دې د پاره چې اوس مثلا که زه پر اتلونکي کې په ژورنالستیک ډګر کې پات کیږم زه ممکن وخت وباسم چې ډاکومنټری هم باید په دې برخه کې هم کار وکړم نو ځینې کسان شته مطالعه دي وکړي ځینې دي شروع کی او زنه دی ورته وخو بس
منه ایسا جانان ل ډیرو کلونو را پدی خو د سټیج رادیو او سینما په برخه کې فعال اداکار دی دی وی چې په شخصي لګښت یې رادیوي ډرامو جوړولو ته ملا تړلې ده او داسې پیغامونه به پکې وړاندې کوي چې په خوا تر دې په رادیوي ډرامو کې نوې ورکړل شي ل نوموړي سراز مخ همکار باز محمد عابد د هغه په هنري فعالیتونو مرکه کړي او په سر کې یې ترې پوښتلي چې په دې ورځو کې په کومو هنري کارونو بوخت دی
فنکار
نن سبا زه یو څه کارونه مې کړي دي البته د ډرامې او تمثیل په بخش کې دا کارونه خاص ما په دې هدف کړي چې د یو هنرمند یو ژمن هنرمند چې ادعا کوي چې زه یو هنرمند یو لیکوال یم دغه رسالت مې فقط سر ته رسولای نه مې دی غوښتي چې زه موسسي او یا هم فند ته پاتې سم او ځینې ډونران چې دي خاص مقاصد لپاره فند ورکي ډرامې جوړولو فلم جوړولو لپاره دا خو ډلنه
یا راوزم یا خپل رسالت چې خپل ټولنې مشکلات زو ګورم او داغو مشکلاتو د پاره لار د حل پیدا کم او یا د تمثيل د هنر تنده هغه خلق چې تیګی دی ورته دغه تنده خړو وکم
خا یعنی تا چې دغه دومره موده کې دا ول ستل سکلونو کې چې په افغانستان کې کومه ډرامې جوړې شوې دي یا ټیلی فلمونه جوړ شوې دي او شاته یو ډونر وي هغه په دې کې خپل مقاصد لرل
معلومه خبره ده د مثال په ډول د خزو د حقوقو پاک لباندې د مثال په ډول د ماين پاکي پاک لباندې هر بل پیام چی په ډرامه کې دا معلومه خبره ده چې هغه خپل مقاصد لري زینو اڑخونو باندې ولاو د خزو حقوقي ولاو نور مسایل کې زین عمق د موضوع ته داخل شو او موږ غوړو کوم خاص پیام خپل د خپل ټولنې اساسي مشکلات د پرغه کې را ونغاړو یا ځای کو پکې شاید زین ډونران زین ځای کې مخالفت کوي چې نه هغه څه چې موږ تاسو ته وایو هغه ته تاسو توجه وکړئ نو ما چې کوم کار کړای دی هغه څه چې زه د دې ټولنې بطن کې ژوند کوم همدلته یم او ستونزې ما لیدلې دي لارې د حل او یا هم هغه پیام مې خلکو ته رسولی ده چې څنګه کولی شو دغه ستونزو سره مبارزه وکړو لکه څنګه مخکې مې چې ویلې بله کار چې ما په دې خپلو ډرامو کې نظر کې نیولی هغه د هنري تندې خړوبول دي چې موږ ډیری ډرامې فلمونه لرو چې هغه څه تمثيل هغه څه ډرامه چې باید دي کمې مالی دلی دي ما غوښتل چې دغه تشم کو وسم کړای راډه کړم
خو نو تاسو اوس په خپل شخصي لګخ باندې پیل کړی دی خمه خبر در سره داسې سوجي موجودی وي چې مخ کې ردنه پیتا کار نوی کړی او یادا چې مخ ته درغلی دي خو ډونر در سره نه دی منلي هغه څه موضوعات به سوي
تروسه که زین ډونرانو ته چې ما وړاندیز کړی دی نو دغه موضوعات چې هغه را سره نه دی منلي او یا هم زړې نه دغه کړای زما د هر ډرامې په نتیجه کې به اوریدونکو به واوري لیدونکو به ویني او دوی به خپل په دې نتیجه ورسیږي او دغه سوال چې تاسو کړای د دې ډرامو په اوریدو جوابيږي د دې ډرامو د پای په اوریدو چې هغه کلیفنګر هغه اخیری حصہ د ډرامې چلا او چې د رسیګ ډرامه او خلک ووري دا سوال جوابي
ته کولای شي چې زنو ډرامو داسي لګ لګ معلومات د اوریدونکو سره شریک کړي
ول نه په دواړو سترګو کوم ډرامو باندې چې ما کار کړای یوې د جنگ حیولا دا ډرامه د اویایم لسیزه او ترننه پورې کوم ناخواله چې مونږ د جنگ نه لیدلې دي دغه ناخوالو په ضد دی او دغه ناخوالو د لپاره د حل لار ده چې موږ څنګه کولای شو هغه خپل غوښتنې چې لرو د مشروع لار نه څنګه هغه ته رسیدلی شو ولې جنگ ولې مو انتخاب جنگ دی ولې بل لار نشته ده نو دې کې هغه بل لار خودل سوی ده او جنگ خودل سوی چې موږ تاسو ټول ولید چې جنگ څومره بد دی ولې بیا هم ستا افغانان چې جنگ کوي نو هغه ټول ته دا پیغام دی چې څنګه کولای شو غیر له جنگه یو بل لار پیدا کو د خپل غوښتنو لپاره یو
دغه ډرامو باندې جتا کار کړی دی د رادیوی دی
او زما ډرامې رادیوی دی خلنه کمرغه یو تیاتر لرمه چې لیکلای مې دی او هغه تم کوشش کوم چې زه وسم کړای هغه د ستیج په مخ ولوبم او یو هم لنډ سناریو یو فلم د لپاره ده چې هغه بم ډیر خمیلی پیغام ولري او دا ډرامې چې دی لکه تاسو څنګه چې ویل چې لګښتې مال خپل جب کړای ورسته لدې ز هیلمند یم چې ما سره تجار فرهنګیان او هغه خلق چې د دې ډرامو په اوریدو دا حس کی چې دا ډرامه زمونږ د فرهنګ په غنا کې مرسته کولای شي یا حد اقل خلق په دې پوسی چې زمونږ هغه هنري تند دلته خړو وسوله او دغه ډرامې د افغاني فرهنګ په غنا کې د سولې پر اوستو کې مرسته کوي کچا مرسته کولای شو مالی لاخ د یو پولی واحد نه نیول تر هر څومره پوري شي کولای شي او کچا مرسته مونږ کړه دا ز خپل رسالت غنم چې باید ټولنه ته خدمت وکړي
کورودان خو تاسو مخکې یو بلې ډرامې خبره کوله
او هغه ډرامه میرانو میږي د پیغلو میره دا ډرامه زمونږ د ټولنې د اوناس طبقې د سولستون زونه شاید یو وستون زای ما یا د وستون زی راخستی د ډرامې په شکل مخ خلکو ته وړاندې کړي او دا ډرامه دی وی رښتینی قصه په بنا جوړه شوی ده او بل څه چې غواړم خپل ډرامو پاک لته تاسو ته واضح کما، اکثر ډرامې دغه کومې لس ډرامې چې زما لاس لاندې دي، دا ډرامې بل نه وخت چې پکې سوې ده، هغه دا دی چې دا د بنیاد شعر دی او شاعر هم زما ورور حکمت الله ملیار کاکړ، دغه په شیرون د شیرونو په اساس چې ماته یو الهام را کړی او دغه کوم بیت ما راخیسه لاغنه می ډرامه جوړه سوی ده.
خا یعنی دغه لس ډرامې چې تا ځان ته ټارګټ نیولې ده ټوله مکمل شوی؟
ډرامو کې د لیکنې لحاظه ټوله مکمل شوی دي، او د کې څلور ما ثبت کړی دي، په څلور کې درې ډرامې مکمل اخلاص دي او یوې باندې د ایډیټ او مکس په بخش کې کار روان دی. بل کار مې شکړی یو بل ډرامه ده په نوم د جمالا او جانان، د ډرامې کې د لیوال صاحب شعر، د کاروان صاحب شعر او زما خپل یو شعر دی، او کلم چې ډرامه واورېدله ان شاء الله چې ډیر خوند به ترې واخلي. زما
دغه درې سلور باندې چې تاسو کار کړی دی یوازې په خپل غږ کې د تمثیل کړی او کنه در سره نور ملګری هم شته؟
هر ډرامې د پاره زه بیلابیل کرکټرونه لرم، لکه د جنگ حیولا کې زمونږ د هیواد وتلي هنرمندان لکه جعفر نوابی، لکه شفیقه لکنخیل، لیما علیزی، ذبیح الله انیل، دا هغه هنرمندان دي چې ما سره املا تړلې ده. دا ډرامه را سره مخکې بولې میرې ډرامه کې ما سره مسکا هوتک ده، باقی رهبان دی، عارف صافی دی، بل ډرامه غمه یو نتکۍ چې دا د ولور پاکله باندې ده، ان شاء الله چې ډېر ښه پیامونه پکې دي او ډېره هنري جوړه شوی.
مخکې د دنه چې ته دغه لس ډرامې تکمیل کی بشپړې کی، د کابل نه علاوه په ټول افغانستان کې سیمه ییزې راډیوګانې دي، د کومې راډیو سره داسې خبره کړې ده یا داسې نړیوالې راډیوګانو سره یا کورنیو راډیوګانې سره چې دا نشر کی او خلکو ته ساسي پیامونه ورسېږي؟
دغه څلور ډرامې چې ما تکمیل کړې دي نن سبا غواړم چې لومړی قدم کې نړیوالو راډیوګانو سره وغږېږم، بیا سیمه ییزو راډیوګانو سره چې د دې نشر لپاره او یا حد اقل که هغوی وسپړلې ماته یو څه امتیاز قائل سي چې زه وسم کړی د خپلو ممثلینو اقزامه او کوم استډیو چې ما نیولې د هغه دپاره کې مې ثبت کړی، معلومدار هغه مصارف غواړي او د دې ثبت ایډیټ مکس ډایرکټ دا ټول زمانګیر دي، وختګیر دي او باید یو څو چاپې کار کړي، نو د هغو حد اقل هغه مصرف چې ما کړی که وسم کړی پوره کوم دا به ډېره ښیي ماته.
ډېره مننه خوشحاله اوسې عیسی جانم.
مننه ساسو.
اکثر پښتو لنډی کیسې د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د همدغه سی وی ټولنیزو ناخوالو کیسه راوړوي.
زرپاڼه. ازادي. لیکوال نصیر احمد احمدی. څوارلس کلن هلک خپل پیغله خور تر کوڅه یو ونیولا، د هغې پر اوګه تم منګی یوې خواته کوک شو، اول وید او لدراب سره د منګي ټوټې یوې خواته او بلې خواته ولوېدې. انجلۍ پر ژامه سوک وخوړ، لاړې یې باد شوې، کیڼ لور ته ړنګه شوه، سر یې د چوترې پر سیمټي ژۍ ولګېد، ځای پر ځای پرېوته. هلک د هغې تشي ته لغتې ونیولې، په عمر پخه ښځه له کوټې راووته، هلک یې پورې وهه، پر انجلۍ ور پرېوته او له خولې څخه یې ښیراوې راووتې. خدای دې ټک له ټکاکه ښه ورځ ونه وینې. هلک لاس ور وغځاوه، ښځه یې تر مټ ونیوله، انجلۍ ته یې دوه درې سوکه ورکړل، ځای پر ځای ودرېد، له خولې څخه یې زګونه باد شول. وژنم یې، دا یې وویل او دیوال ته نږدې د خرې پر کته کېناست. ښځې خپلې لور ته وکتل، سترګې یې سپینې راختلې وې، غاښونه یې په وینو سره ول. ښځې په ژړا وویل، مړه دې کړه. هلک لاړې توکړې، په خپله بهېدلې پزه یې لستوڼی تیر کړ، څه یې ونه ویل. د نجلۍ زګیروای واورېدل شو، شیبه وروسته یې سترګې رڼې کړې، یو دم یې وژړل، ځان یې د مور غېږې ته ور واچوه. مور یې د هغې په ککرۍ لاس تیر کړ، ګوتې یې په وینو سرې شوې. په غریو کې یې وویل، څه ووایم، خدای دې ځواني مرګ کړي. وروسته یې د نجلۍ ټکرای سام کړ، نجلۍ ولاړه شوه، زانګې وانګې کوټې ته ننوته. ښځې هلک ته مخ ور واړوه، ورو یې وویل، څه خطا، څه ګناه، ولې؟ هلک خپله پزه پورته کش کړه، په خوشکه یې وویل، دا درېیم وار دی چې په اوبو پسې د باندې وځي. مور یې چیغه کړه، نو په دې کې څه خبره ده؟ هلک په غوسه وویل، د کلا تر مخ هلکان مردکۍ کوي، شرم دی شرم. ښځې په غریو کې وویل، زار دې تر خلصه، هغوی خسره خوله هلکان دی، نن جامې مینځو اوبه راوړي. هلک چیغه کړه، دومره ازادي مه ورکوه، که مې دا ور ولیده مرداره به یې کړم. له دې سره یې په جیب کې پرتو مردکیو ته شرنګ ورکړ او په منډه له کلا ووت.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لیکوال، شاعر او څېړونکي غلام محی الدین افغان د ژوندانه احوال سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
غلام محی الدین افغان. غلام محی الدین افغان د عبدالرشید زوی په 1299 هجری قمری کال کې په کندهار کې زیږیدلی دی. د خپل عصري تحصیلات په هند کې بشپړ کړی دي او سربیره پر مورنۍ ژبې پښتو په اردو، سانسکریت، عربي، انګریزي او فارسی ژبو خپوی ده. د کله چې د 1320 هجری قمری په شاوخوا کې کابل ته راغی، نو د امیر حبیب الله خان په وخت کې د دارالمعلمین مشر وټاکل شو. د امیر حبیب الله خان او امیر امان الله خان په وختونو کې ډیر ځلمی په نوی فکر او وطن دوستۍ سربیره د افغانستان د آزادولو لپاره روزل دي. غلام محی الدین افغان د ځوان افغان د ډلې تکړه ملګری او د آزادۍ د شمع پتنګ و. هغه په معاصرو ادبیاتو کې د ښه شهرت خاوند دی چې د پښتو په ادب او ادبیاتو کې روښانه نوم لري. غلام محی الدین افغان نه یوازې د شعر او شاعرۍ د مفهوم لپاره مبارزه کړې، بلکې هغه ډیر وخت د عنعنوي مسایلو له کبله ډیر مهاجرتونه تیر کړي دي. افغان د افغانستان د خپلواکۍ د تړون په وخت کې د نورو ملګرو سره یو ځای فعاله ونډه اخیستې او په دې تحریک کې په شوري ډول هلې ځلې کړي دي. د محی الدین افغان شاعری د وطن دوستۍ او مینې د شور ډکې هغه خوږې نغمې دي چې د سراج الاخبار په پاڼو کې ثبت دي. خوږ اوریدونکو، دا هم د غلام محی الدین افغان د شعر یو نمونه. زړه زما ډک دی له مینې د وطن، زړه زما ډک دی له مینې د وطن، خپل وطن ماته عزیز دی تر خپل تن، هر یو گل د خپل وطن په ما ډیر ګران دی، هر یو گل د خپل وطن په ما ډیر ګران دی، تر کشمیر، تر پاریس، تر لندن، شیرین ځان می په شیرین وطن فدا دی، شیرین ځان می په شیرین وطن فدا دی، زه خدا رنگ فرهادی ما کوهکن، د وطن په حمایت کې ځان مباح دی، د وطن په حمایت کې ځان مباح دی، پدا مینی کې لازم دی سربختن، چې د چا په سر سودا د وطن نوی، چې د چا په سر سودا د وطن نوی، سر د ده دی مستحق د بریدن، د چا زړه کې چې جنون د وطن نوی، د چا زړه کې چې جنون د وطن نوی، د هغه زړه خدای همیش لري غمجن، که څه ډیر دی په جهان کې عزتونه، که څه ډیر دی په جهان کې عزتونه، ډیر عزت دی په خدمت کې د وطن، زړه زما ډک دی له مینې د وطن، خپل وطن راته عزیز دی تر خپل تن.
پښتو شعري ادب کې یو شمېر ترکیبي ژانرونه لکه ټپیزا، ټکوریزا او داسې نور رامنځته شوي چې تر ډېره یې بازار تود دی. خو دا ژانرونه بیا په ترکیبي لحاظ ډېر کوچني او کوټلي دي. ښایي په ولسي ادب کې یو شمېر نورې بېلګې هم ولرو چې د دوو یا دریو ژانرونو له یو ځای کېدو څخه یو ژانر رامنځته شوی. خو که چیرې د تحریري ادب بحث کوو، نو په تحریري ادب کې د لویو ترکیبي جوړښتونو بېلګې کمې لرو. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ګیله نظم، چې د یو آزاد نظم او د غزل د ترکیب څخه رغېدلی، اورو.
زله هیچ چا زنی ناراض نه یم، زن خفایم لچا نه بگیله وکړم، زله هیچ چا زنی ناراض نه یم، ز نه خفایم لچا نه بگیله وکړم، مینه لتا به هم خفنه شما، مینه لتا به هم خفنه شما، زکه خواګه دی راکړل په ژوند دی پوه کړم، یاد خوشاله ګرځا در پسې نه ژاړم، یاد خوشاله ګرځا در پسې نه ژاړم، نور به دې نه یادوم سینده، نور ته هم خلاص شوې، درته د مات زړګي کیسه نه کوم، د زړګي غوټي درته نه سپړم، خپلې معصومې اوښکې پر اوبو نه پاکوم، باده ورځه ازادي، باده ورځه ازادي، رې باري مه کوه نور، د یار احوال مه راوړه، زما له ګیلو نه خلاص شوې، زړګی دې سپک ګرځوه، نور مې احوال مه وروړه، سپوږمۍ نور نه در ګورم، تا ته د تللي یار کیسه نه کوم، د هغې مخ سره تشبیه نه در کوم، ستورو نور نه بیمه، د بخت پالونه مې عمري پرېښودل، نور یې یاري نه کوم، ډیوې نور نه به ژاړې، ډیوې نور نه به ژاړې، نور دې نه بلوم، ستا د ژړا په رڼا څن لیکم، ژونده ای ژونده. ژونده لتا نه هم ناراض نه یم، بس زه حیران یم دومره، بس زه حیران یم دومره، چې هر پیچومې کې دې مړ شوم، رما د ژوند لپاره مې څه سوچ ونه کړو، د درد زغملو لار مې ونه مونده، نه مې خندا لپاره له چا ژړا قرض کړه، او نه مې ژړا لپاره له چا خندا قرض کړه، خو کله چې وخاندمه پوهیږم قرض مې وکړو، خو ګوره بیا هم زه ناراض نه یم، خو ګوره بیا هم زه ناراض نه یم، په طریقه دې لا هم پوه نه شومه، شیره بس تا دې هم په مخه خوي، شیره بس تا دې هم په مخه خوي، نور د جامه کې الفاظ نه تاووم، د یار صفت د تن کې نه کوم، استعارات او تشبیه نه کاروم، یار لتا هم ګیله من نه یم، یار لتا هم ګیله من نه یم، نه به دې بد غواړم نه به دې وغندم، نور به پالي ته ستا نوم نه ورکوم، او پال به نه ګورم، ستا د راتګ انتظار نه کوم، د زړه له ورانو کنډرو دې باسم، له دواړو سترګو نه به ستا تصویر وتوږم، اوښکو آرام اوسئ، اوښکو آرام اوسئ، زه د فنا په تمه هره شیبه شمارم، ذرا ذره شمارم، آشنا له تا هم ګیله من نه یم، آشنا لتا هم ګیله من نه یم، نه هم ګیله کوم، خو مې په وچو شونډو دغه ټپه کوم، په لاعلاج مرض پروت یم، په آشنا دوه قدمه ګران دي نه راځي نه،
تا حق نه دی برنا حق مرو، دا حق نه دی برنا حق مرو، دا حق نه دی برنا حق مرو، سوروراتا خبر سترا، همدا اوس پدې ما خام کما سهرا،
بلها مودوش ولا غزل نن در تفنا دروما، بلها مودوش ولا غزل نن در تفنا دروما، غزل از مال پار چغي وکړه، غزل از مال پار وغږیګا، غزل از مال پار دا وایا، سو سندری را سره وچ ژوند دی و، سو سندری را سره وچ ژوند دی و، ستا خبري را سره وچ ژوند دی و، جادوګری د زړه زور مې وبښوي، جادوګری را سره وچ ژوند دی و، جادوګری د زړه زور مې وبښوي، جادوګری را سره وچ ژوند دی و، لتا ورسته خو حتمی ته چې بمړ شم، زوروري را سره وچ ژوند دی و، دعاګانې وي پریمانه را پسې وي، دعاګانې وي پریمانه را پسې وي، ملغلری را سره وچ ژوند دی و، هر ورځ مې ژوند په نوی بیا اخیست، هر ورځ مې
ژوند په نوې بیا اخی سوداګری را سره وی چې ژوند دی وم ستا غک ټپ شو او محبوب به هم رکشی ستا غک ټپ شو او محبوب به هم رکشی نغمګری را سره وی چې ژوند دی وم تو سندری را سره وی چې ژوند دی وم ستا خبری را سره وی چې ژوند دی وم
ستا په تو رانج تور دی چاور کڑی سندر مار دلے ونشو دنظر زولنے راوڑا تدبل چایا بل چانے تددل